په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو وار بیا ټینګار کړی چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
که چیرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېر اغېز به ونه لري.
ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېر هڅه کوي په خپله دا حکومت په رسمیت نه پیژني؟
پاکستان فکر کوي که زه اوس یوازې په رسمیت وپېژنم داسې نه شي چې لکه هغه تېر ځلې غوندې د دوی سرنوشت په رسمیت نه پېژندل وي.
دا مسله مو د سیاسي او حقوقي چارو له یوه پوه سره په مرکه کې څېړلې. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
یو استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې که چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی.
لکن دوس خاره په مخدره موادو رو د کسان راټول شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. یو په مخدره موادو روغ دی.
تصمیم جدید از دلیل نیولی دی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله.
په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د قطر د محلي شورا ګانو د انتخاباتو لپاره له شلو د زیاتو کاندیدو شوو ښځو یوه هم نه دی بریالی شوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د بشري حقوقو او ساسو د ورکو شو ځانو د لټي او نیز پروګرامونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د اروپایي ټولنې یو چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د لومړي وار لپاره د مصر یو هوایي شرکت اسرائیل ته مستقیمه الوتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر وایي افغانستان د اقتصاد او ټولنیزو سیستمونو له داسې زوال سره مخامخ دی چې په بشري غمیزې بدلېدای سي. جوزف بورل نن د خپل بلاک په یو مطلب کې ویلي تر ټولو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره طالبانو ته پکار ده هغو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوالو مرستو ته زمینه برابروي. ښاغلی بورل لیکلي افغانستان له جدي بشري بحران سره مخامخ دی چې ټولنیز او اقتصادي زوال هم را روان دی او دا بحران افغانانو سیمې او نړۍ ته امن د نړۍ امن ته ګواښ پېښولی سي. له کله چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې په دغه هیواد کې د خوړو بیې دوه برابرې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه هیواد کې د صحتمندۍ پروژې یوازې 10% روغتیایي مرکزونه فعال دي. د ادارې ویلي په دریو دغو مرکزونو کې دوه یې اساسي درمل نه لري او که چیرې په دې برخه کې اقدام ونیسي پاتې مرکزونه به هم د تړل کېدو له خطر سره مخامخ سي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دغه اداره له بسپنه ورکوونکو سره کار کوي چې د دغو روغتیایي مرکزونو فعالیت دوام پیدا کړي. دغه سازمان ویلي تر بل هر وخت په میلیونونو افغانان له زیانونو سره مخامخ دي او دوی نسي کولی په ناڅاپي ډول روغتیایي خدمات بند کړي. په ننګرهار کې ځینو سرچینو محلي رسنیو ته ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې درې کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. دوه مړي په مرکز جلال آباد کې زړول سوي او درېیم تن په چپرهار ولسوالۍ کې. دولتي اژانس باختر هم په داعش پورې د دریو تړلو کسانو د مړینې خبر تایید کړی دی. تېره اونۍ طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړي د ښار په بېلابېلو برخو کې زړولي وه. دوی ویلي وو چې دغو کسانو د یوه سوداګر او د هغه د زوی په تښتونه کې لاس درلو چې د تښتول سویو د خوشي کېدو په عملیاتو کې څلور وړه وژل سوي او یو طالب ټپي سوی دی. بلخ راپورونه وایي چې په ننګرهار کې د دریو کسانو مړي پیدا سوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت یو ولایتي ویاند نن د جرمني خبري اژانس ته دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې نه پوهېږي په دې وژنو کې څوک لاس لري. په ګرجستان کې د ښاروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د رویا په نوم واکمن ګوند تر نورو ډیر مخکې دی. په دغو ټاکنو کې چې د درغلیو ادعاوې سوي دي دوو عمده سیاسي لوریو پکې د بریا ادعا کړې ده. د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د نن ورځې شمېرې ښیي چې د ټاکنو د 99% شمېرل سویو رایو له مخې د ګرجستان رویا ګوند 4.6% رایې ګټلې، خو د متحد ملي غورځنګ په نوم د اپوزیسیون عمده ډلې 10.5% فیصده رای خپلی کریدی پاتی رای دا تلویشت نور گندونو ترمنز ویشل سی وی دی دغه ټاکنې د جلا وطنه پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدې. ساکاشویلی چې د خپل تاسیس کړي ګوند متحد ملي غورځنګ او نورو ګوندونو د لاریون د تنظیم هڅه یې کوله د ټاکنو په شپه ګرجستان ته له ستنېدو وروسته ونیول سو. د مصر یوه هوایي شرکت چې د دغه هیواد بیرغ ورباندې ښکارېده اسرائیل ته لومړۍ مستقیمه رسمي الوتنه نن یک شنبه وکړه. دا په 1999 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته لومړۍ وار ده چې د مصر هوایي شرکت یوه الوتکه اسرائیل ته مستقیمه الوتنه کوي. ایرسنای هوایي شرکت د دې لپاره چې کومه لانجه ونیسي د دې شرکت له لوګو پرته له کلونو راهیسې اسرائیل ته الوتنې کولې. اوس به د دغه شرکت الوتکې چې د مصر هوایي شرکت ټاپه به ورباندې لګېدلې وي هر اونی د قاهره او تل ابیب ترمنز درې الوتنی کوي. او دور پای ټولنې د یو داخلي سند لمخې دغه ټولنې د اوکراین په سرحد کې د روسي دروونو پوځي فعالیتونو لکبل د اوکراینی پوځیانو دروزنې پر یو ماموریت غبر کوي. په اصل کې چې د کیف او مسکو ترمنز کړکېچ او شترسېدلې د اروپای ټولنې ځینې غړي لبیلاروس غوړي چې د اوکراین لپاره د اروپای ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو بیطرفه روزنیز مرکز پایل پرانیزي. دا خبر د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د یو سند لمخې د جرمني ویلت ام سونتانګ ورسپاڼې نن خبر کړی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د امریکا په ګډون د نړیواله ټولنه د افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره یوه ګډه پالیسي جوړه کړي. پر دې موضوع نور تفصیل په دې رپورټ کې.
پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی بلل کیږي، صدر اعظم یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له حکومتي رسنۍ ټی آر ټی سره مرکه کې ویلي خلک چې د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره یوه ګډه پالیسي جوړه شي. خغلی خان ویلي که پاکستان په یوازې ځان د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډیر اغیز به ونه لري، خو هغه په دې برخه کې د امریکا، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پریکړه مهمه بولی.
زموږ حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له ټولو ګاونډیو سره مشوره کوو چې کله د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو. کچېره پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېر اغېز به ونه لري. اړینه دا ده چې امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د پاکستان صدر اعظم پر امریکا هم غږ کړی چې اوس یا هم په ځنډ په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کړی او زیاته کړې ده کچېرې دا مرستې بند شي نه یوازې دا چې په دې هیواد کې به یو بحران پیل شي، بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. واته د طالبانو تر رسیدو وروسته پاکستانی چارواکو په لوړه کچه څو ځله له نړۍ څخه د طالبانو په رسمیت پیژندو غوښتنه کړې، خو لا هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو په رسمیت پیژندو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی. طالبان بیا د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ډېرو ویاندویانو د پاکستاني چارواکو له دې ډول نظریاتو هرکلی کړی او دا څرګندونې له دوی سره د پاکستان خواخوږي بللې ده. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له ډېرو هیوادونو سره د دوی د حکومت په رسمیت پیژندو لپاره خبرې شوي او ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی رژیم په رسمیت وپیژني. خو له هغې نیټې تر ننه د پاکستان په ګډون هېڅ یو هیواد په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بله موضوع له ګاونډیانو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي، خو په وروستیو کې ښکاري چې له تاجکستان سره د دې ډلې اړیکې ترنګلې شوي. که څه هم طالبان دا نه مني چې ګنې له تاجکستان سره ستونزه لري، خو پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي عمران خان هڅه پیل کړې چې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ روانه کشاله کې منځګړتوب وکړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د شنبې په ورځ یو خبر پاڼه کې ولیکل عمران خان او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ټلیفوني خبرې کړې او پر افغانستان هم غږېدلې دي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ یوه موضوع د پنشیر جګړه ده. تاجکستان وایي هلته بشر ضد جنایات شوي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دې ترڅنګ د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو یو شمېر غړو له رسنیو سره په خپلو مرکو کې د تاجکستان دریز د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده.
په همدې موضوع کې تم کیږو، ولې پاکستان چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي په خپله د حکومت په رسمیت نه پیژني. پاکستان د 1990 لسیزې په دوهمه نیمه کې د طالبانو د وخت حکومت په رسمیت پیژندلی و. دا پوښتنه مې مخکې د مرکې په پیل کې د سیاسي او حقوقي چارو له پوه مدیر صافي څخه وکړه.
خبره خدا ده چې پاکستان فکر کوي چې کزی اوس یوازې په رسمیت وپیژنم، دا څنګه شي چې لکه هغه تیز دلی غونډه د دوی سرنوشت په رسمیت نه پیژندل وي، د دنیا د خوانه او دای به یوازې پاتې بیا هم بدنامیږي. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان د عمران خان په شمول دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادو د خوا اقلا دا په رسمیت وپیژني، شاید چې په منځ کې یو آخري هیواد دای وي چې دوی
صافی صاحب، عمران خان د دې ترڅنګ چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي، دغه راز له افغانستان سره په اوسني وخت کې د بشري مرستو په کېدو هم ډېر زیات ټینګار کوي، او دغه راز د خبرداري هم ورکړی چې که دا مرستې بند شي نو ممکن د طالبانو دغه سرپرست حکومت هم سقوط وکړي. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوې ده. آیا دغه کنګل شوې شتمني تر ډېره طالبانو ته رسوی او کدی افغانستان ولسته؟
زه فکر کوم چې دا شتمنی د افغانستان چې دوی کنګل کړی ده، دا په حقیقت کې د افغانستان ټول ولسته ضرر رسوي، ولې دا نه د طالبانو شخصي پیسې دي او نه د بل چا شخصي پیسې دي، دا ټول تاجرانو، شتمنو، د کاروباریانو، افغانانو پیسې دي چې دوی معاملات د همدغه لارې نه تر اجرا کول، او دا چې کنګل کړي نو د په ټپه ولاړ دی. نو په دې لحاظ باندې پاکستان کوشش کوي چې دا په رسمیت وپیژندل شي، چې دوی دا پیسې خلاصې شي او دا ورته ورکړي، او دا مشکلات د اکسپورټ امپورټ د وارداتو د صادراتو او معاشونه د ټولو وزارتو او د ټولو خلکو د همغه نه تحویلېږي، او افغانۍ د 500 ډالرو نه 100 افغانیو ته 1 ډالر وختله. نو په دې لحاظ دا بند وساتي امکان لري چې اقتصادي لحاظ دا مملکت په سقوط وکړي.
دغه خبرداری چې کچیرې دغه مرستې ونه شي له افغانستان سره، تاسو هم وویل چې له اقتصادي پلوه په څه مانا اقتصادي سقوط، آیا د دې مانا لري چې د طالبانو دغه اوسنی حکومت به سقوط وکړي؟
مانا یې دا ده که سقوط ونه کړي نو نورو لانجو ته به هم لاس واچوي. اوس دا طالبان چې په خزانه کې څه ونه لري او هیوادونه ورسره کومک ونه کړي او خپلې پیسې مرتور نه کړي، نو تاسې څه فکر کوئ چې دا طالبان به نورې پیسې د اسمان نه دوی ته راولویږي؟ د کوم ځای نه به راشي چې دوی دا روزانه ژوند د خپل د مملکت د اداراتو د معاشاتو او دا خوراک د محالي د نفوس دا کوم ځای نه برابر کړي؟ نو همدغه ده چې که دا خطر لري که اقتصادي لحاظ سقوط وکړو نو سیاسي لحاظ هم سقوط کوي.
د سیاسي او حقوقي چارو په ډیر صفایو چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. عمران خان ویلي چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د ویلي چې پاکستان په یو اړخیز ډول دا کار ځکه نه کوي چې ممکن اغیزې کم وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اورېدلی شئ. څو شېبې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د کابل د عیدګاه لوی جمعه دروازې مخې ته نن یوه چاودنه شوې چې د چاودنې ملکي خلکو ته هم تلفات اړولي دي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې د عیدګاه په جمعه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور د امرستیال وزیر زبیح الله مجاهد چې په عین حال کې طالبانو ویان هم دی د زبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. مور څو ورځې مخکې مړه شوې وه، خاورو ته سپارل شوې وه، او نن هم زبیح الله مجاهد په خپل ټویټ کې چې مخکې ورکړی و له خلکو غوښتي وو چې د فاتحې د مراسمو لپاره د عیدګاه جومات ته ورشي، او نن هم د فاتحې مراسم هلته اخیستل کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې دغې چاودنې څومره تلفات اړولي دي، خو موږ هڅه کوو چې په دې اړه نور معلومات راغونډ کړو او تاسو له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. تر څو پورې چې په دې اړه نوي معلومات ترلاسه کوو، راځو یوې بلې موضوع ته. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د ملکی ادارو د تنخوا ستونزې یوازې په کونړ پورې نه محدودېږي، او هغه هم نه یوازې په ښوونکو پورې بلکې د ډېرو نورو دولتي او ملکی ادارو کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستې. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کونړ کې ښوونکي باید د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي او کوښښ کوي چې د هیواد نوی نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سنبال کړي، خو په خبره چې غربت او د ماشونو نشتونی ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولی. په یاد ولایت کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل:
نو دا درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي، عاجزه دي، کور کې چرګ چرګوړی او کمال او کرش او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی. ځمکه نه لري بیچارهګان، کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅې کړي او ځان لږ خرچه وکړي. نو په لحاظ جمعه نیمه کې ورځ له ما سر نه کړي، نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي. د هغې خاص وجه دا ده چې چېرته دیړي وکړي، یو څه شی پیدا کړي، خپلو بچو لې راوړي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي. د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایې د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی. د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي.
بعضې استادان زمونږ د لرې لرې ځایونونه ځي وظایفو له او د غیرحاضرۍ کچه نهایت یې ډېره شوې ده، ځکه کری ورسره نه، مشکلات ډېر دي. د وزیر صاحب د معارف د خوانه امر شوی دی چې تاسې کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ، نو نن ورځ به مونږ له انشاءالله مکتوب راځي د وزارت معارف د مالی ریاست نه، او هغې باندې به مونږ اجرات کوو. امید شته دی انشاءالله او معاش به اجرا شي.
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې کابل په ګډون ښوونکو او د حکومتي ادارو کارکوونکو ته له تیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده.
مخکې مو واورېدل چې په کابل کې د عیدګاه لوی جومات په اوره کې چاودنه شوې، د چاودنې تلفات هم اړولي. دا چاودنه داسې مهال شوې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ د مرستیال وزیر زبیح الله مجاهد د مور فاتحه اخیستل کېده. نور به له خپل خبریاله واورو چې په دې اړه نوي معلومات راغونډ کړي. مهرباني، چاودنه کله شوې او څومره تلفات لري؟
نوری صاحب، نن له غرمې وروسته د کابل ښار د پل محمود خان ته څیرمه د عیدګاه جامع مسجد مخ ته د چاودنې خبرونه ورکړل شوي دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا چاودنه د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده او تلفات هم اړولي دي، مرشوب له هم لري. دقیق شمیر تر دې دمه لا د تلفاتو نه دی معلوم. دا چاودنه په داسې حال کې د عیدګاه مسجد مخ ته شوې ده چې د عیدګاه مسجد دننه د طالبانو د همدغه چارواکي د مور د فاتحې مراسم روان وو، او په لومړي سر کې ویل کېدل چې دا پېښه ښایي د فاتحې دننه شوې وي په مراسمو باندې، خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته. طالبانو یوازې همدومره تایید کړي دي چې دا پېښه د عیدګاه مسجد په وره کې د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده چې تلفات یې اړولې دي. د دې سیمې نه د بیلابیلو روغتونونو ته د امبولانسونو کې بار ځینې ټپیان لیدل شوي دي چې وړل شوي دي. په ځانګړي ډول 420 د داود خان روغتون ته، د وزیر اکبر خان روغتون ته لیدل شوي دي. په سیمه کې د ډزو غږونه هم اوریدل شوي دي. د افغانستان د طالبانو په مشرۍ باندې کورنیو چارو وزارت تر دې دمه د دې پیښې په اړه باندې لا څه نه دي ویلي. یوازې پیښه تایید کړې ویلي دي چې د تلفاتو په اړه باندې به وروسته بشپړ معلومات ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، ذبیح الله مجاهد په ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې د خلکو د ملکي خلکو په یو تجمع کې دغه چاودنه شوې ده. یعنی دغه چاودنه د نوموړي د مور له فاتحې د مراسمو سره کوم تړاو نه لري چې په داخل د عیدګاه لوی جماعت کې دغه مراسم اخیستل کېدل، او که دا له هغه سره تړلې پیښه ده څه ویل
کېږي؟ خای نو ریسپ چې دا هغه سره تړلی ویزه کا عیني شاهدان و چې د نن د فاتحې مراسم روان او د دروازې په خلک د چاودنې کېدل. تابن په سیمه کې به خلک تلل د فاتحې مراسم او ته خای د طالبانو ځینې غړي هم پکې وی. خو تر دې د دقیق شمیري او دقیق معلومات لا نشته چې په دې پیښه کې د ټولنې کوم قشر ډیر زیان رسیدلی.
کور ودان مننه د تاسو معلوماتو نه. بلې قدرمن اوریدونکو، وامر دل چې د کابل د عیدګاه جمعات مخه ته چاودنه شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا چاودنه په عیدګاه جمعات کې دیننه د فاتحې مراسم سره کوم تړاو لري کنه لري، خو تایید شوې ده چې چاودنه شوې او ملکانو ته هم مرګ ژوبله پکې اوخته ده. چاودنه داسې مهال شوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر او دغه راز د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مور فاتحه اخیستل کېده.
دا ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو اوري لکوندس خار په مخدره موادو روغ د کسان راټول شوی او د درملنې لپاره روختون ته وړل شوی. یو شمیر دغه په مخدره موادو روغ د کسانو ازادي رادیو ته وویل چې دا ډیر ښه اقدام دی او دوی به هم هڅه وکړي چې له مخدره موادو د روغتیا د درملنې په برخه کې په خپل هم اقدامات وکړي او ځان نور د مخدره موادو له روغ د کېدو او وژغوري. البته که په روغتون کې سم درملنه وشي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په کندز کې سیمه ایز طالب چارواکو د ښار له واټونو څخه پر نشئی توکو روغ د کسان راټول او د درملنې په خاطر د دې ولایت د روغ د درملنې اتیا بستریز روغتون ته انتقال کړي دي. په دې وروستیو کې چې پر نشئی توکو روغ د کسان د درملنې په خاطر اړوند روغتون ته انتقال شوي دي، د طالبانو له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د محمد رفیق په نوم 30 ځوان چې پر نشئی توکو روغ دی او روغتون ته د درملنې په خاطر راوړل شوی، وایي له 13 کالو راهیسې نشئ کولې.
قاچاق برای شه بگیره نهارای گم فروشه باید گم شوه که ما ممرونیم پس همون محیط همون محل هست ما پس زمین
باید ده نشی تو کپلورون که او قاچاق بران ونیسی زکه کلی چی موج لرختون سخ رخصت کیجو بیر تا پردی مرد زخته نسو. موج لامرد اسلامی او ده رختون لچارواکو خواشیو زموج خدمت کوی او دل تا زموج لپار هر دول امکانات موجود دی.
جمع خان چه تازه رختون تا دی درملن پا خاطر راوڑل شوی دی. د ډیرو نشه کولو له لاسه ظاهرن 30 معلومیږي، خو د نوموړي په وینا عمر 13 کاله دی.
راغلو دغه شفاخانې ته مراجعه وکړه، نو تصمیم مې جدید ازل نیولی دی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله. نو اخه دوستان نه چې بس مور د مور یې که بس اولاد اولاد نه جدا کېږي، دا داسې عمل دی چې بس ډېر مردار بس شی دی. بس سړی ګوره د نږدې دوست نه لرې کوي، نو خدای دې بس شفا راکړي بس ټول مسلمانانو ته. بس
د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي هم د طالبانو له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکي نظیف الله سالارزی ازادۍ راډیو ته وویل
د امارت اسلامي د دې نیک اقدام او د دې ډیر ښه اقدام نه موږ ډیر خوشحاله استو چې دغه متعدین او پوډریانې د دې کوڅو نه ټول کړل. خلک ته ډیر په عذاب ول غلاګانې کولې د خلکو کورونه دغه یو ځای ته را ټول کړل. موږ ته ډیر خوشحاله استو د دې ډیر ښه اقدام یې وکړ.
په کندز کې د روغ دو د درملنې اتیا بستریز روغتون چارواکي بیا وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه ولایت کې د روغ دو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی. د نوموړي روغتون مسؤل ډاکټر عبدالقدیم حافظي ازادۍ راډیو ته وویل
در حدود 50-60 مریض فعلا در بسترهای ما موجود است و مجاهدین هم همکار هستند و خود ما هم طلب
اوس محل کابو شپیته تنه ناروغان پر روختون که بستر دی او په دې برخه کې د امارت اسلامی چارواکي هم له موږ سره همکاری کوي. د پخوا په پرتله د روغتو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی او زموږ کارونه هم په ښه توګه پرمخ ځي.
په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د نشه یي توکو د قاچاق او قاچاقبرانو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده، خو انتقاد کوي چې د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو د نشه یي توکو په قاچاق او پلورلو کې لاس درلود او په همدې دلیل د روږدو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو و. د کندز د امنیت قمندان مرستیال مولوی دوست محمد عبیده په دې اړه وویل
تقریبا د جدي سیمادار 33 نفر پروشنده اماده مابس تقریبا داریم اکیاس کې کدام کا
تر اوسه پورې کابو 33 تنه د نشه یي توکو پلورونکي او قاچاقبران زمون لخوا نیول شوي او په محبس کې موجود دي. دا هغه کسان دي چې نشه یي توکي پلورل او خلک روغ دي کول. موږ خپل ولسته ډاډ ورکو چې له دې وروسته هیڅ جنایتکار خلافکار او د نشه یي توکو قاچاقبرانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي.
له دې وړاندې د دې ولایت په خانوی دولتي چارواکو ویلي وو چې د اټکل له مخې په کندز ولایت کې کابو 1500 تنه پر نشه یي توکو روږدي کسان موجود دي، خو اوس د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د روږدو کسانو په شمېر کې بېساری کموالی راغلی او ان د ښار په واټونو او کوڅو کې هم کم لیدل کیږي.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تسکیش
کرد. ازادی رادیو سر اوسه او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شد.
او سمی و سیمی زونړۍ والا موضوع اخلو. پرون په قطر کې د ملي شورا لپاره انتخابات ترسره شول، خو په دغه انتخاباتو کې له شپږو خزینه کاندیدانو څخه چې د لومړي ځل لپاره یې ځانونه کاندید کړي وو یوه هم انتخاب نه شوه. له دې ناهیله کوونکې نتیجې وروسته هم قطري میرمنې وایي چې دوی نه دي کمزورې شوي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. نور په دې راپور کې
په قطر کې د 15 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره 1.5 غړي د انتخاباتو للارې ټاکل کیږي او 15 نور غړي د دې هیواد امیر ټاکي. په قطر کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم 59 کلنه ده. دا د نرسنګ په برخه کې مدیره ده او په دغو انتخاباتو کې د دوحه له مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی و. دې له قطري ښځو غوښتنه کړې چې خپل نظر باید ووایي او په راتلونکي کې پیاوړو ښځینه کاندیدانو ته رای ورکړي. د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې ښځو ته د برخه اخیستلو فرصت برابر سوی دی. جسیم ویلي چې لکه نورې ښځې دی هم له یو شمېر نارینه وو اورېدلې چې ښځې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، خو دې په خپله رشته کې چې روغتیا ده پر پالیسۍ تمرکز کړی او غوښتل یې د کار او تقاعدۍ په برخه کې کارونه وکړي. که څه هم قطر په دې وروستیو کې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمېر اصلاحات راوستلي دي چې پکې د ښځو په خپلواکه توګه د موټر جواز ترلاسه کول هم شامل دي، خو د بشري حقونو ادارو پر دې هیواد انتقاد کړی چې تر اوسه هم د ښځو لپاره د سرپرست سیستم لري، ښځې د واده، سفر او امیدواری په برخه کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي لپاره له نارینه خپلوانو اجازې ته اړتیا لري. د بشري حقونو نړیوالې ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې وویل کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستۍ د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، دا اکاونټ په 24 ساعتونو کې وتړل سو او د قطر د سایبري امنیت چارواکو له یوې ښځې د یادو ټویټونو په اړه پلټنې وکړې. ګڼو ښځینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو ادغام اسانه سي چې د دې هیواد ښځو ورسره ودونه کړي دي. د قطر ښځې لکه په نورو خلیج هیوادونو کې نسي کولای تابعیت خپلو کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یوه ښځه وزیره ده. حنان محمد الکواری د دې هیواد د عامې روغتیا وزیره ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن مازدیګر د کابل عیدګاه جماعت ته څیرمه چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې د چاودنې خبر تایید کړې او ویلي دي چې چاودنه د ملکیانو پر یوه تجمع سوې ده. ښاغلی مجاهد پرون ویلي و چې د ده د مور د فاتحې مراسم به نن په همدې جماعت کې د ماپښین له دوو د مازدیګر تر پنځو بجو پورې روان وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر وایي افغانستان د اقتصاد او ټولنیزو سیستمونو له داسې زوال سره مخامخ دی چې په بشري غمیزې بدلیږي. جوزف بورل نن د خپل بلاک په یو مطلب کې ویلي تر ټولو د ناوړه وضعیت د مخنیوي لپاره طالبانو ته پکار ده هغو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوالو مرستو ته زمینه برابروي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه هیواد کې د صحتمندۍ پروژې یوازې 12% روغتیایي مرکزونه فعال دي. د ادارې ویلي په دریو دغو مرکزونو کې دوی اساسي درمل نه لري. په ننګرهار کې ځینو سرچینو رسنوی ته ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې درې کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ارتباط په تور اعدام کړي دي. په ګرجستان کې د شروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د رویا په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. د مصري و هوایي شرکت چې دغه هیواد بیرغ ورباندې لګیدلی و اسرائیل ته لومړی مستقیمه رسمي الوتنه نن یک شنبه وکړه. دا په 1999 میلادي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته لومړی وار دی چې د مصر د هوایي شرکت یو الوتکه اسرائیل ته مستقیمه الوتنه کوي. او د اروپایي ټولنې د یو داخلي سند له مخې دا ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسیې د روانو پوځي تحرکاتو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر یوه ماموریت غور کوي.
او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو. چې د خبرونې میلمه مو هم عبدالوهید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني که تاسو راته واضح کړئ.
د ستاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعاته ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطې او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکړي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرضي صاحب رازو د اسلام د نظره به وڅېړو چې اسلام د زده کړې په حق البته څه دلایل لري او څه ویل شوي دي په اسلام کې؟
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبرې وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډیر خبرې کړې دي چې دا په دې معنا ده چې اسلام للوست خشرو کرده. دوهم آیت ده قرآن عظیم الشان آغا ده چه حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام پدی بانده تاکید کهی چه حق کسان چه لیک لوست زده کړی دی هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست یې زده نه دی دوی سره برابر نه دی. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دی. دا دوهم آیت. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې بعض محدثینو وایي چې مسلمه هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی، په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلې دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی، لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروښيي.
فرضي صاحب، حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه مساعده کړي؟
په نړۍ کې حکومتونه، خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي، هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي، چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس د هر حکومت مکلفیت دي.
سره له دې چې فرضي سپتا سي په نړیوالو قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او همدارنګه په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډېر تاکید شوی ده، نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د زده کړې د پاره خان جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي زده کړو ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډېر لاملونه لري، خو کولای شو اوس وخت کې په ډېر لاندې ووایو چې یو خو هغه هیوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي، هغه هیوادونه چې نه غواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکړي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطح باندې هغه هیوادونه محکومی. دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغییرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي، اسلامي دینی قواعد دي او یا هم بین المللي قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ورکړي.
همدارنګه رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه برابره کړي؟
کورنۍ هم د همغه اسلامی اساسی یا هم بین المللی قواعدو پرانا کی او هم د اخلاقی په اخلاقی حکمونو پرانا کی یا اخلاقی قواعد او یا اخلاقی جوان پرانا کی مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کی زمينه برابر کی دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایي او اساسي تعلیمات او حق ور برابر کی که دوی دې حق ته توجه ونه کړي نو کېدای شي چې یو نیمګړی یا ناقص جامه ترینه جوړ شي او په آینده کې د یو کشور د یو هیواد په سطحه ناورینونه رامنځته کړي او ډیری انسانانو د دې له وجې نه متضرر شي.
او په پای کې که پیغام لرې مهرباني درنو دوستانه ته.
زما پیغام ټولو افغانانو ته او په نړۍ کې ټولو انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه وکړو او خپل اولادونه په هر شي وچ کېږي. کېدای شي چې ځینې حکومتونه ځینې حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي، خو موږ او تاسې کولی شو چې په خپل سایه تلاشو باندې په خپل کورونو کې دا زمینه مساعده کو چې تر څو چې په آینده کې موږ او تاسې داسې انسانان په دې ځمکه کې ونه لرو چې هغوی د لیک لوست نه محروم وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب، ډېره زیاته مننه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو قدرمنو مینوالو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړې ده. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو ورځو کې ستاسو د هغو پیغامونو شمیر چې د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې دي لږ شوی دی. امکان لري چې علت یې دا وي چې زموږ د ازادي راډیو کورنۍ شمیره چې تاسو کولی سوای د هغې لارې خپل پیغامونه ثبت کړي کار نه کوي، او زموږ د بهرنۍ شمیرې د لارې زنګ وهل یو څه ګرانه تمامېږي. خو که چیرې تاسو کوشش وکړئ چې خپل پیغامونه په لنډ ډول ثبت کړئ نو ستاسو مصرف به ډیر زیات نه وي. مثلا که چیرې تاسو صرف خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره په لنډه توګه ووایاست او د ورکسیوي یا پیدا سوي عزیز یو نشانه ووایاست نو دا ټوله یوه دقیقه وخت هم نه نیسي. نو په دې هیله چې تاسو خپل لنډ پیغامونه موږ ته راولېږئ او په دې امید چې ستاسو خپلوان او عزیزان ډیر ژر پیدا سي، د نن ورځې دغه خبرونه بیا هم د ځینو پیدا سوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه نیکی هیل احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریان یم د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېږم. د کابل ته راغلی له کندهار مهاجر یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي، لکه عصبي ستونزم لري دلته او نه نادره کشوي مونږ سره دی. که چیرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمیره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمیره ده 0 3 2 9 3 9. او هم چرته که چیرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 3 3. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0. د پیغام د نشریدلم هیله مند یم.
سلامونه نه کې هیله دی ازادي راډیو کارکون کوریدونکو ته. زه هم تمه سب کو وارث محبت ملي دی صاحب نه
یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه سترګې شنې دي سور غوندې هلک ده نو وایي چې زه د ننګرهار یم د خپل پلار نوم هم نه ورځي هر د چا زوی وراره یي هر څوک زما غږ اوري نو د سو نه مې تماس نیولی بیا هم زما شماره صفر اوه سوه دېرش یویس صفر صفر او امتحان شماره مې ده صفر اوه 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 پنځه صفر شپږ یو درې یو خدای سامان.
سلامونه دا ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسپښین مهال دقل ته یو دوست یوه ماشومه راوستې سبنا په نامه وایي د هرات د خوانه یمه د هرات ولایت د مرکز نه یمه او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. د دغه نجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. صفر شپږ اویا نه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ یعنې صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ. بله اتصالات شمېره ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما د غزنی ولایت څخه اړیکه نیولې ده. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده شاه محمد دیني محمد الله زوی ده د یکې ولسوالۍ ده. هر څوک هر چا ورکوي په دې شمېره د زنګ ووایي صفر نهیا اویا نوي درې سوه دوه ویشت بله شمېره ده صفر نهیا اته دېرش شپږ شپېته تر اتیا پنځه واردش مروان فنایا اتدیر شپږ شپته دراتیا اخر کې کوي اسمانان لا زده راز.
ګران اوریدونکو دا و د هغو دوستانو پیغامونه چې تاسو د ځینو پیدا شوی عزیزانو په حق لري معلومات راکاو او اوس په هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګره سره وورو چې د خپل ورکو عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم زه نظر محمد یم داسې هلمند د ولایت د مرجې د ولسوالۍ سره په تماس یم. زموږ له قاضي دا پنځلس کاله کېږي چې ورځ هر یو کې معلومات لري ما ته دې په دغه شماره باندې ټلیفون وکړ صفر اووه صفر اووه صفر یو یو درې نه. السلام علیکم.
سلامونه زه جهادن الله هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د زنداور د سیمې ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمسلا تقریبا درې کال دوې یا درې میاشتې اضافه وخت کېږي چې د خپل د کوره څخه نادرکه شوی دی. اوس موږ د نایسراج کې په نایسراج کې یو د اجین رمزا کا د پله سره د نایسراج څخه نادرکه شوی دی. د شمسلا په هکله موږ هېڅ معلومات نه لرو. نو هر چا ته هر مسلمان ته که معلومات د شمسلا په هکله د سیګردۍ میانکته سرچمینه ځوان دی سره رقمه ژره ده لنګوټه نه تړي دغه سینما سرچینه پر سر کوي خبرې ډېرې نه کوي کمې کوي رسکرا ځوان دی. نو هر چاته که معلومات یې مهرباني د مخه زما سره په دغه شمېره صفر اووه صفر پنځه دوه نوي پنځه اتیا دوه په ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه دوه نوي پنځه اتیا دوه ویشت. نو شیستم دقیق معلومات نه ورته ګوره هر مسلمان وګوره چې دا زما ضرر ما ته دزغ نه چې دقیق معلومات چې خپل جایزه خپل روپۍ دي وغواړي خپل شریفي دي وغواړي مخکې زنګ وکړي پته دې په لاس راکړي زهله ته ورسم. السلام علیکم.
سلام علیکم. زمونږ یو ماشوم د قندوز نه ورکسوی ده اصل د ننګرهار ده نوم یې سردار ول ده او شنې سترګې دي دا تقریبا دغه ده څوارلس کلن دی او پنځلس ورځې کې نادرکه شوی ده.
وروره دې ما یو د هارون په نامه یو هلک د جلال آباد څخه ورک شوی ده او یوه میاشت کېږي چې نادرکه شوی ده او د شریفون شماره ده اووه سوه یو صفر اووه اته یو اووه اته دوه او آخري کې درې صفر ده. بله ټلیفون شماره ده اووه اته یولس څلور څلوېښت درې دېرش صفر او چا چا ته معلومات یې په دې شمارو دې مونږ ته زنګ ووایي د خیال محمد زوی د سارک د ولسوالۍ. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی خبری کومه د تیم د بلوچستان کوټی خانوزی سګایزم. ملګرو ازادي رادیو څخه ډیره مننه کوم. ډیر کړو دا نه وایم چې بار بار زموږ پیغامونه نشر کړی دي. د ډیر خلکو د ډیر مسلمانانو ورونو اجزان قربان پیدا شوی دي. نو د ازادي رادیو زه ډیر شکریا ادا کوم. نو که چیرې هر مسلمان ورور موږ ته دغه پیغام راکړي، زموږ ورک عزیز چې کوم دی تقریبا د اتو کالو څخه د خپل کور نه درک دی چې غنی جان د ده نوم دی. نو که غنی ورور په خپله زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی په هکله معلومات لري، د جمعه خان اکا زوی دی، تقریبا د لس دولس کالو څخه تقریبا کم سه کم د کور نه درک دی. نو مور و پلار کورنۍ ډېره زیاته پر خفګان ده، ډېر پسې پریشانه دي. نو که چیرې هر مسلمان ورور ته د غنی په هکله معلومات وي، موږ ته دې په دغه نمبر د مهربانۍ د مخه ټلیفون راوکړي. خپل شنډې هم د لاسه کې موږ ته دې ټلیفون په دغه شمېره راوکړي. ټلیفون شمېره درته وایم: 03 18 00 00. یعنی 03 18 00 00. شمېره یو ځلې بیا تکرارم په اردو باندې، بعضې مینهوال به په دې پوهېږي: 00 316 80 117. د مهربانۍ د مخه د ازادي راډیو ډېر شکریا ادا کوم. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین لپشن خبرې کوم. نو ازادي ریډیو ته موږ ته بار بار پیغامونه ډېر ریکارډ کړي دي چې هغه زما د ترورې زوی نمیږي، چې دادو نمیږي، د مشر ورور نم چې دی هغه لالی دي. دا لس دولس کاله کېږي چې دی ورک دی. د ده په عقل هېڅ معلومات نه د ژوند نه د مرګ سره، نه کار هغه مسلمان ورور ته یا معلوماتي یا د مرګ یا له ژوند مخته دي. خامخا د مهربانۍ د مخه په دغه شمېره زنګ را ووهي، موږ به ډېر زیات خوشحاله سو. نو زما د ټلیفونه شمېره چې ده 03 01 80 01 09 0، یعنی 0 10 80 17 89. وسلام په احترام.
پیغام پرېږدم رادیو ازادۍ ته. زما یو انډیوال دی په نامه د محمد ګل، د هلمند د نادعلي ولسوالۍ دی، د خدای داد زوی دی، د مخلا او د نورګلو د جهاد ګل ورور دی، د محمد یار ورور دی. که چیرې د خپل خپلوان زما آواز اوري، زه رازګل د کندوز ولایت د شاچي د ولسوالۍ څخه ټلیفون کوم. که چیرې زما دغه وي ورونه دغه اوري، ما سره دې په دغه نمبر تماس ونیسي: 0 02 02 02. دا زما پیغام دی. دا زه د انډیوال محمد ګل داسې کالي درک نه لرم، د خپل خپلوان د هلمند د نادعلي د زرغون کلي د حاجي ډنګر د کور. که دی څوک زما دا غږ اوري، زه رازګل د کندوز ولایت د شاچر ولسوالۍ سره په تماس یم. ما پیغام څوک اوري، محمد ګل ته دا ورسوي. السلام علیکم په احترام.
زه عبدالله خبر کوم. د ما دا یو کال کېږي، پروس کال قرنطین په اوله ورځ کې زما زوی ورک شوی، 12 کلن دی. ازادۍ راډیو ته پیغام چاپلی شوی و چې داسې والک زموږ سره ده، نو دا تسلیم شي. زما شمېره ده 0 02 05 02 89. هر چا سره وي دغه ما په دې نمبر ما ته زنګ ووهي، زه خپل زوی راولم.
السلام علیکم. ما یو انډیوال دی د حکمت الله په نامه سره نومیږي، ورک دی. هر کې په اړه معلومات لري، نو دغه ټلیفون شمېرې ته چې زنګ را ووهي: 0 03 09 80 92. شمېره یو ځل بیا: 0 03 09 80 92. السلام
علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي رادیو ته دا پیغام پیردم چې ما یو زیری په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 4 کال کېږي چې ورڅوي دي. په عمر باندې 18 کال یا 19 کال دي. د کندهار د ولایت د جړی ډول سوالي د ناجي دکې هر ورځ کې پاکله معلومات لري، تر دغه شمیرې دي تماس لا سره ونیسي: 0 01 01 01 02
پنځه شپږ بله شماره صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه شمېرې بیا تکراروم صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ صفر اووه څلور پنځه یو اووه یو څلور دوه نه وسلام.
السلام علیکم. زه جهاد مال د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زنده‌آور د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله سره رقم ژره ده او ګردۍ میانکته صورت مینه نفر دی. تقریبا د دوه ویشت کالو دی. یو کال دوه میاشتې وخت یې کېږي چې نادرکه دی، خپل د کوره وتلی، بیا چا نه لیدلی دی، نه څوک په خبر دی. نو هر مسلمان ورور ته که د شمس الله په هکله معلومات وي، سره رقم ژره ده، ګردۍ بس لنګوټه وشی نه تړي، ما سین یو رخشینه پر سر کوي. نو دا د هغه چیرې وخاتو امن چکو کې یو بل وخت هم تللی و، مګر اوس هېڅ چا نه لیدلی دی، نه څوک معلومات په لري. نو په دغه لمبر دې ما ته تلیفون وکړي که هر مسلمان ورور ته معلومات وي. زما د تلیفون شمېره د صفر اووه صفر پنځه دوه نوي پنځه اتیا دوه ویشت. د تلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه دوه نوي پنځه اتیا دوه ویشت. د محمد یار اخون زوی یم. زه دغه زما ورور دی په نامه د شمس الله. جایزه لري هر مسلمان ورور که پیدا کړي، بس شیرینی ستاسو شدید. د ازادۍ رادیو څخه یو جهان مننه. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تیمور شام د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ خبره کوم. زما ورور دا وکاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نوم یې محمد شاه دی. د ملا مصطفا خون زوی دی. د مشر ورور نوم یې داود شاه دی. که هر څوک د ده په اړه یو څه معلومات لري یا دی خپل مزاغ اوري، نو د مهربانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره تماس ونیسي، او هر څوک د ده په اړه موږ ته معلومات راکړي، موږ به شیرینی ورته ورکړو له خپل طاقت سره. سم شماره وایم: صفر اووه صفر څلور شپږ څلور اته درې پنځه صفر. یو ځل بیا شماره وایم: صفر اووه صفر څلور شپږ څلور اته درې پنځه صفر. وسلام. په احترام د ازادۍ راډیو سره ډېر.
قدرمن اوریدونکو، ته همدغه ورسره پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او بشپړ روغتیا غواړم. ښه چاره.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم: صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
پردائی میں